درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ایران سپای پاسداران ځواکونو د طالبانو له حکومت د هغه نوملړ په حق لچې د مرګ لیست نومول شوی معلومات غوښتي. د ډیلی ټلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دغو معلوماتو له لارې د ام آی سکس استخباراتي ادارې جاسوسان په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برطانوي ځواکونو او افغانستان کې د دوی د پخوانیو همکارو 25,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو زرګونو افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوال وروسته له هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنول کیږي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. ناټو وایي د هالند له ژمنو وروسته اوکراین ته یې د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی دی. هالند ژمنه وکړه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې دافع هوا سیستم او نور مهم تجهیزات هم شامل دي. تمه ده د دغو وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. د اسرائیلو د مرستو د همغږۍ پوځي اداره وایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال ته په تدریجي ډول اجازه ورکوي. دغه ادارې نن سه شنبې ویلي غزې ته د لا ډیرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینه یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. دغه ادارې په ټکو په تصویب شوی مالونو کې خواړه، میوه، سبزی، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطینی چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 لری بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ادارې ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قحطۍ سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. او د چین پلازمینه پیکن کې لسګونه زره کسانو د سیلابونو له کبله په ناځایونو کې میشت شوي دي. چارواکو ویلي په پیکن کې څه باندې 2,000 کسان د شدیدو ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته تخلیه شوي دي. تیره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4,000 مړه او 9 کسان نادرکه شوي وو. د خبرونو پای رنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. ایران له طالبانو د برتنوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د هغه نوملړ معلومات غوښتي چې په دې وروستیو کې افشا شوی.
د بریتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او اخراج چټک شوي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینډری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سی بغیر سړی پات دي او دې مسل لکه ریپورت تیار.
هنتا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ګواښ په حق له هم یو مطلب لرو او په کابل کې د ګلانو د پلورونکو دوکانونو احوال هم اخلو.
اقتصاد هم ځای ته دغه مخکې خو به خلک راتلو نو اوس ښځې ایرېږي چې راځي ګلان اخلي یا هلکان ایرېږي چې ګل وړي ځان سره.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برتانیې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو همکارانو افشا شوی نوملړ غوښتی دی. د دغه ورځپاڼې پر راپور کې راغلي دي چې ایران هڅه کوي چې دغه نوملړ له مخې د ام آی 6 جاسوسان ونیسي، او دا مسأله د دغه هواد اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیز په وړاندې د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستیال ویان د حمد الله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټلیګراف ویلي تهران د دغه نوملړ د دغه لیست غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلی چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د ایم آی شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلی ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیز د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړپوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړې. پر راپور کې راغلی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشتي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستیو ورځو کې له ایران ایستل شوی، او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. پر راپور کې راغلی چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه هم ټاکلې، او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي ترڅو په برتانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. له ډلې یو تن د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلومات دی ہے شاکیدو لامل زمون کوڑان خطر نورم یا چھوئے اس محل پر سخت ویرہ کے پوپٹا پاکستان کی جن کو در اپنی نمخی زمون یوش میرم کاران طالبان لبور میں انشی و بندنشی آن و جنشی دی.
پا ایران کے میشتی و افغان چی دا ہم پا افغانستان کی لبرتانویز و اکونو سر کار کردی او لطیر نگدی یو کال رئیسی دا غلطا لخپل لی چلور کسیزی کورانی سر یو زی میشتی ازادی راڈیو تے اول چی لیو لوری دا ڈیپورٹ او لبلا لوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړي دي. د چې هم نه غواړي نومي پر راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هر ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده. نو د بریتانیا له لوري زموږ په اړه د غږ کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیز د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله، او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د ایم آی 6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلیګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برتانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د روانې میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي، نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پریکړې بیرته پلي کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمیر استازي وایي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې سلګونه کسان افغانستان ته اخراج شوي دي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو او ډیپورت شویو کسانو کې خزې او داسې سپینګیری هم شامل دي چې کورونه او د کور توکي بے خاوند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وروستي سند لمخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. نور تفصیل د ماده همکار پر رپورټ کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمیر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمیر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجری تورجری دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پات دي او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړی. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ډیپورت شوي دي او وشتي دي غاړي ته او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ډیپورت سنټر کې ناشتي چې هغه ډیپورت ته تیار دي کېدای شي نن او پرون ماپشن مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمیر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیول او په امنیتي پوسټه کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویاله چانا تیاله چې هغه کې چالتہ کاس خکلا کاس ولری بیا ویا تی هغه نه دغه خلک پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپې هم نشتا او بیا هم یو لګ روپې زدر تا ور کوم دلته می پرې دا بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم قسم دي چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتالته یو کورسی کې والګ نه استو بلغت هو والو ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند لمخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د رواني اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت نو موده نه غزوی. دا دغه کارتونو موده د 3 جون په 1.5 پایته رسیدلې و خو فکر کېده چې خایدا موده یو وار بیا وغزول شي. د پاکستان د افریقا نګدی 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پی او آر کارت لرونکو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی او آر یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یو سیار په همکارۍ صادر شوی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي د روان کال لپاره رئیس د جولای تر 19 پورې 3,00,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلي لګاونډي هیوادونو نه په دومره شمیر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازک وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان خپل هیواد د افغانانو استل چټک شوی دی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په تیرو څه باندې دوه اونیو کې نږدې 1400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم په یو راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستانه ایستل شوي. په تاجکستان کې میشتو یو شمیر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس یې افغانستان ته ونه لیږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسنه له هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هوا د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسي وتلای. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر ویرېږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو، لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې وی بلې افغان ښځې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ کودکان خورده است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچني دي. دلته خدا کولای شم بهر ولاړ شم، کار وکړم، ترڅو هغوی ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولای.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,338 کسان د شیرخان بندر لاري له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 9.8% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنیدونکو کې 9.4% نارینه، 8.5% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9.5% نورو هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمیر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمیر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول او له دغه هیواد ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي، د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سبسوي چې ډیری درېمو هیوادونو ته د لیږد په تمه دی. را دي وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه سوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا هند ته ګواښ کړی چې د روسیې د تیلو د رانیولو له کبله به په هندي اموالو لویه تعرفه ولګوي. امریکا اندېښنه لري چې روسیه د دغو صادراتو د عایداتو له لارې په اوکراین کې جنګي ماشین تمویلوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوی ډیلی دا خبرداری غیر عادلانه وبله او ټینګار وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم رویټرز اژانس ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پورس په خواله رسنۍ کې ولیکل چې ان هم له روسیې ډیر تیل اخلي او هم د تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشین لخوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي. روټرز څرګند ده چې بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلای به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول نه عادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی که چیرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درېنیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغو هیوادونو به نوي بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ده ښکاره کړې چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریځ بدلوي. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د دوشنبه پر ورځ وویل چې دوی ماسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لاره دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په تړاو خبرې وکړي. هند د لویدیز له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسیې لخوا د اوکراین له برید رئیس له ماسکو څخه ځان لري کړي. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپل اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
ل خبرونو ور اخوا
کابل کې د تازه ګلانو یو شمیر پلورونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بازار سوړ شوی دی. دوی دا هم وایي چې کارونه یې دومره کمرنګ شوي چې ان خپلو شاګردانو ته د تنخواو او د دوکان کرایې په ورکولو کې هم ستونزو سره مخ دي. له یو شمیر دوی سره زموږ همکار غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی چې د یو په غږ پیلېږي.
کابل ښار د شهرناو سیمې د ګلفروشۍ کوڅې یو ګلپلورونکی دی چې وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د تازه ګلانو کاروبار کوي، خو په خبره یې د خلکو د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله یې اوس د کار هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل خبره کوي. ازادی رادیو تو وویل
نسبتا از وقت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل که اومده دیگر فروشات کم شده.
زموک د پلور کچا کم شوی او ډیره اغیزه کړي لاغه محاله چې دا ورسته ستونز او فشارونه زیات شوی هله مداده چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي ته نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مند دي چې کارونه بیا وغوړي کی. د کابل د پل سرخ سیمه ګل پلورونکو ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو منځلو او ورته د ګلانو پیرلو وسنه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی. مثلا
سابق وره همیس او بل ګل تازه مسنوی شاګرد داریم یا کلش کار میکنه.
کار مو د تیر پشان خنه دي، موږ تازه او مسنوی ګلان پلورو، موږ څو تنه شاګردان هم لرو. کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یکدو. زمو غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی، داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدی او خلکو ورته د نورو ډالیو تر څنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن منزل کیږي، د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منزل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د وړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په زمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یو په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی دی. نور تفصیل د ماده همکار په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اگست دریم خبر کړي ویلي، د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا خو د خټکو خو ډیره سخته وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکي فصلونه چې وو هغه وچ شولو. نور للمې چې کمی وي هغې باندې بارانونه ونه شولو، فصلونه ونه شو او حتی تر دې چې اوسه پورې دا د څښاک اوبه چې دي، د سکول اوبه دا نشته دی. وچکالۍ ډېره زیاته ده، دې سره ډېر زیات مونږه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل وویل د وچکالۍ له امله ډېرې کورنۍ له سیمې وتلي. نوموړي وویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوې چې له امله یې آن باغونه وچ شوي.
سږکال په سمنګان ولایت کې بارون بیخي کم شوي وو د پسرلی موسم کې او د منی په کوم موسم کې چې موږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارانونه نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیات نه وي، سږکال لږ مشکلات ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په ویشتمه ویلي وو چې افغانستان سږکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اگست څلورمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له لس تر پنځه ویشت ملي مترو پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خایي د اورښتونو د اټکل ته خوښ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سږکال د اورښ موسم له معمول څخه مخکې په ډېر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خایي د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.